پر اختیار هم د شپې وختي باید د کار لپاره سړی راشي تر هغه چې خپل خبرونه باندې کار وکړي او د ازادۍ رادیو د اوریدونکو لپاره د خبرونه چمتو کړي. ما هم نن وختي راغلم د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره. قدرمن اوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. در څور ستر ازي قدر من اوریدونکو لمړی پام وکړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرچکی، اروپای ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خوشحالي څرګنده کړي. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلکه غندلی دي او متحد ویالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو بریټ کې د خپلو 15 کارکونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټل او بخې پر موټر په دې سابس ولسوالۍ کې وسلواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان بګرام زندان ته روان و څو د طالب زندانیانو د خوشي کېدو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغیزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلکه غندلی دي. ندان سنگ چې په افغانستان کې د سکانو او هندوانو مشر او د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل دی، د چارواکو په وینا له پولیسو سره تر همغږۍ پرته د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ ته تللی او هلته برمته شوی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستاوا پرون دوشنبه رسنیو ته وویل چې نوی ډیلی د تروریستانو لخوا د ښاغلي ندان سنگ برمته کېدل په سختو ټکو غندي او له افغان حکومت سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د سک او هندو اقلیتونو خوندیتوب او امنیت تضمین شي. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سنگ څلور ورځې مخکې د مذهبي مراسمو لپاره دې ولسوالۍ ته تللی و چې له بنګښ سیمې څخه وتښتول شو. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم اقدام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي،
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزي دي. نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
غلام خان تر تورخم او سپین بولدک وروسته د تجارتي مالونو د اوړو راوړو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم رسمي بندر اعلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام او بخې د یک شمې پر ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانستل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړي مذاکره کوونکي مارشال بیلینګ سلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په دې مذاکراتو کې هڅه کړې چې د نیو سٹارټ موافقه پر ځای بل توافق ته ورسیږي. د موافقه اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیا غواړي د پخوانی موافقې له تمدید دو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سرو کوډونکو وسلې تر 1550 پورې محدود پاتې شي، خو متحده ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګټ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. او د ایران لخوا په خوراکي موادو او د اړتیا وړ موادو بار لومړنۍ کښتۍ پرون وینزویلا ته ورسېده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ د کاراکاس ساحل ته ورسېده. په وینزویلا کې د ایران سفارت وایي د ایراني موادو د ایران لخوا د مرستې دا مواد د جنوبي امریکا د دې هیواد بازارونو ته رسېدلي دي. د بهرنیو اثارو کمښت په وینزویلا کې اقتصادي بحران زیات کړی دی او د خوړو درملو او اړتیا وړ شیانو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ دی. د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا بندیزونو د ستونزې زیاتې کړې دي. ایران تیره میاشت 1.5 میلیون بیرل تیل له وینزویلا سره مرسته وکړه چې په دې هیواد کې د تیلو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د دیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت تثبیت او د تذکرو توزیع او د پاسپورت صدور پیلیږي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای سي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق له لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړه ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع و پیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل ټکول، شکنجه، سین ته اچول او موټر ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ور باندې تورن سوي. لومړی پیښه د ثور په 12مه نیټه هغه مهال رامسته سو چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې ډبولې او وروسته یې اړستلې چې ځانونه د هریرود سین اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنې شي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاښ په 2مه خپره سوه راغلي چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسیو په خو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې تر سره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامی جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویه کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبې په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبې په ماښام یې پای ته ورساوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیزې پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاحکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې تر خپله وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویه لاره ګڼل کیږي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو اوس ترې با ظاهر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یوروایشیا ریویو خبرونه د جنوبی آسیا لیدلوري د افغانستان پر راتلونکي یو مقاله لیکله او په هغه کې د هند او پاکستان پر رول تبصره کړې ده. لیکوال زیاتوي پاکستان واضح کړی چې په افغانستان کې د هند حضور نسی منلای. هند بیا پاکستان د افغانستان د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګڼي. د لیکوال په خبره د ته پکتو چې د ولسمشر ټرمپ اداره له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو پلان پر مخ وړلو ته دوام ورکوي او افغانستان له ترهګرۍ سره مبارزه کې پریږدي، نو په داسې حالاتو کې شایي هند له طالبانو سره د اړیکو پر درلودلو غور وکړي. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلی چې هیوادونه د شیر راتلونکو لپاره د یو بل پر وړاندې نه بلکې د یو بل تر څنګ باید ودرېږي. د افغانستان حکومت تل پر پاکستان د تورونه لګولي چې په افغانستان کې یاغي ډلې تمویلوي چې د خپل د جګړې د ختمېدو او د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د جګړو د دوام په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو تر بل هر وخت بریدونه ډیر کړي دي او تیرونی په تیرونو نه سکلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل دي. د دغه دفتر په خبره په تیرونی کې طالبانو 1141 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سکه او هندو اقلیت پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکل دي. په مطلب کې لولو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د دې اقلیت غړو تایید کړي چې یو افغان سکه څلور ورځې د مخه په پکتیا ولایت کې تشتول سوی دی. دغه کس په یو سیمه ییز درمسال کې مرستندوی و. ورځپاڼه لیکي چې د ندام سنگ د تشتولو په دوام په امریکا متحده ایالاتو کې میشتو افغان سکانو د هند له حکومت غوښتي چې له افغانستان څخه هند ته دغه اقلیت د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه په پکتیا کې د یادې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال خونړۍ برید وسو چې مسؤلیت دایش ډلې واخیست. په هغه برید کې 9 تنه وژل شوي او 13 نور د افغانستان د سکه او هندوانو د اقلیت څخه ټپیان شول. د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت یوازینی غړي نارندرا سنگ خالصه د دایش وسلواله ډله نه یوازې د دې اقلیت بلکه د ټولو افغانانو لپاره یو غواښو بل.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبرونې د وروستي راپور اوریدو ترابولم چې یو نړیواله موضوع ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغي پر ضد به د نړۍ د نیمایي وګړو واکسین دونیم کاله وخت ونیسی. د دې ویروس پر ضد تر اوسه هیڅ واکسین نه دی جوړ شوی، خو د واکسین د جوړولو په اړه چټکې هڅې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ د انسانانو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
نړیوالو ته به چې د کورونا ویروس اندېښنه ورځ تر بلې جدي کېږي، د دې ویروس د واکسین تولید او عرضه یو زیری وي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر وخت به ونیسي چې واکسین ټولو ته ورسیږي. کورونا ویروس ته د رسیدو په چارو کې د دې سازمان ځانګړي استازي ډیوډ نیبارو د دوشنبې په ورځ د جون په 22مه په ژنیو ښار کې په یوه ویډیوي کانفرنس کې وویل د ده په باور ټولو نړیوالو ته د واکسینو رسول 2.5 کاله وخت نیسي.
Two and a half years
د وای د کورونا وایرس واکسین ته په ټوله نړۍ کې د لاسرسي لپاره 2.5 کاله وخت اړتیاوي، خو هیله لرم زه ناسم ثابت سم واکسین تر دې مخکې ټولو ته ورسیږي. فکر کوم تر ټولو ښه فرضیه همدا ده چې ډیر وخت به ونیسي، تر ټولو ژر موده به 2.5 کاله وي.
to assume a long, quite a long period. And my quickest time is 2.5 years.